جهات كلا يكون. په دې خبرونه کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر څارو تمه ده چې شاه محمود قریشي بنن له افغان چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو د کابل او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان پر پلي کېدو او له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط وغږیږي. خو لومړی خبرونه. په فرا کې د یوې هیلیکوپټر د دوو پیلوټانو په ګډون 15 تنه ووژل شول. د افغانستان بانک په نن په لسګونو میلیونه ډالر بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کړي او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر سخت انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. په فرا کې د افغان ځواکونو د هیلیکوپټر د سوځېدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. دا پیښه تېره شپه د خاک سفید په رنج سیمه کې هغه مهال وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د هیلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه او اور یې واخیست. په وژل شویو کې د هیلیکوپټر دوه پیلوټان دي. طالبانو ویلي دي چې دوی دا هیلیکوپټر ویشتلې ده، خو افغان لوري ویلي دي چې هیلیکوپټر اضطراري ناسته کړې او اور یې اخیستې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشي پلاوی به نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په دوه اړخیزو غونډو کې برخه واخلي. د پاکستاني رسنیو په وینا شاه محمود قریشی به د افغانستان نو ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د افغانستان جمهوری ریاست وای له پاکستان څخه د عملی اقداماتو غوښتونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې شاخله قریشی به له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان او د افغانستان د امنیت او سولې پر موضوعاتو وغږیږي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن 20 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کړي. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق بازار ته د لسګونو میلیونو ډالرو د عرضه کولو د اهدافو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دوا عمده دلیل یو خرڅلاو د سیاست پولي او وسیله ده. په دې مفهوم چې تاسې د ډالرو په خرڅلاو هغه اضافي افغانۍ چې په مارکیټ کې ایجادي یې هغه تاسو راټولوي. دوا مې دا ده که موږ ووینو چې بیا له حده چې هیڅ معمول نه ده جاسي په دغه وخت بانک مرکزي دا وظیفه ده چې مداخله وکړي.
شاغلی صدیق زیاته کړه چې د همدې هدفونو په خاطر دا بانک له تیرو 15 کلونو راهیسې په کلنی ډول بازار ته له 2 تر 3 میلیارد ډالر وړاندې کوي. د افغانستان بانک په داسې وخت کې بازار ته 2.5 میلیونه ډالر وړاندې کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د کابل د اسعارو په بازارونو کې دا وخت 1 ډالر په 6.8 افغانۍ پلورل کېږي. د 2013 میلادي کال د آسیا جام د کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې شپږ ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. لومړی لوبه نن د سریلانکا او بنګلادیش ترمنځ د دوبۍ د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ده. دا مسابقه د کابل په وخت د مازیګر 3 بجې پیل شي. افغانستان به د آسیا جام په دې سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه د دوشنبې په ورځ له سریلانکا سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر جان کیری انتقاد کړی دی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره کتلې دي. مایک پومپیو وویل د اوباما د وخت دغه چارواکي عملا د تهران په برخه کې د امریکا پر پالیسۍ سترګې پټې کړې دي. پومپیو د جمعې په ورځ دا هم وویل چې د کیری او محمد جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه و شوي او مناسب نه دي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ جان کیری تورن کړ چې غیر قانوني غونډې د ایران له دښمني ډک رژیم سره ترسره کړي دي. جان کیری تیر اونۍ په یوه راډیوي مرکه کې وویل چې له کله یې د بهرنیو چارو وزارت پرې ایښی دی، درې څلور ځله یې له جواد ظریف سره غونډې کړې دي او په دې لیدنو کتنو کې د اټومي تړون پر مسلې هم خبرې شوي دي. د جرمني ستیاسم وویل تر څو چې په اوکران کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربن نوي ټینګ شوی، د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر ماسکو په خپل حال وي. انګلا مرکل پرون د لیتوانیا په پلازمېنه ویلینوس کې خبریالانو ته وویل په اوکران کې سوله او د دغه هیواد مځکنۍ بشپړتیا لا هم زموږ هدف دی. اروپایی ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. همداراز دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي دي چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په جګړو کې تر 1300 ډېر کسان وژل شوي دي. سعودي عربستان پرون وویل د یمن د حوثي یاغیانو لخوا ویشتل شوی بالستیک توغندی چې د سعودي د تیلو تاسیسات هدف په هوا کې لمنځه وړی دی. د سعودي دولتي تلویزیون د دې هیواد په مشي د نړیوال ائتلاف په حواله ویلي دي چې دا توغندی د جیزان سیمې د پاسه مخکې تر دې چې په یوه ګڼمیشته سیمه ولګیږي لمنځه یوړ. د یمن حوثي شیعه ډله چې ویل کېږي ایران یې ملاتړ کوي وایي چې پر سعودي عربستان د دوی راکټي بریدونه د ریاض او د هغې د نړیوالو متحدانو د هوایي بریدونو په عکس العمل کې کیږي. د سعودي عربستان په مشي نړیوال ائتلاف په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې داخل شو چې هدف یې د ولسمشر عبدالربه منصور هادي د واک بیا برحاله کول دي. ازادي راډیو په منځني سپد 2019 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پاړه وایي.
حکومت افغانستان و هم مردم افغانستان از پاکستان صرفا در برابر وعده ها و تعهداتی که داره عمل میکنه.
کابل ته د شاه محمود قریشی د سفر پاړه د پاکستان د رسنیو سره د همکار خبریال سمی یوسفزی نظر هم د سره شریکو.
د پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کیږي چې د کاوز تر سخت اثر او نفوذ لاندې دي.
د افغانستان بانک رئیس له افغانستانه بهر ته د ډالر او قاچاق ته اندیشمن دی.
دولت دا دې ته سخت متوجه شوی دی په سرحداتو کې د تنظیمات نیولي او زه ډېر امیدوار یم چې ډېر قاچاقبران به دستګیر شي.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د ځوانانو په پروګرام تاندې څانګه کې دا مسله څېړل شوې.
خپل خولا لیدلې مم د خلک هم لیدلې جعلي اسناد اخلي او خپل جریان کې مې
تاکل شوی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن له کابله کتنه وکړي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له پاکستان څخه پر هغو مخکینو یو شمنو د عمل غوښتونکی دی چې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه یې کړی دي. عمران خان نږدې یوه میاشت مخکې د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه او تر دې راوروسته شاه محمود قریشی د ده د کابینې لومړی جګپوړی چارواکی دی چې کابل ته ځي. تفصیل د رضوان مراد پوراپور کې.
افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې پر هغو ژمنو او وعدو عمل وکړي چې د هیواد د افغانستان په اړه کړي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی دا خبره په داسې حال کې وکړه چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان مقاماتو سره د کتنې لپاره کابل ته ځي. ښاغلی مرتضوی بیګا ازادي راډیو ته وویل
بنیادی و تاریخی که بین افغانستان و پاکستان
است. دوی منغوارو چې پاکستان سره اساسی او تاریخی ستونزې حل شي. موږ له پاکستان نه غواړو چې پر هغو وعدو او ژمنو عمل وکړي چې له افغانستان سره کړی دي.
د برابر وعده ها او تعهدات کې در عمل نه
کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه پر ورځ ویل چې شاه محمود قریشی بل افغان مشرانو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګټ پلان په اړه هم خبرې وکړي. افغان حکومت په 1300 میاشت کې له پاکستان سره د ګډ سولې او پیوستون پر ګډ پلان موافقه وکړه. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي همکاري، د سولې او روغې جوړې پروسه، ګډه پراختیا، له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل او د تاوتریخوالي کمول د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان برخې دي. افغان او امریکایي چارواکي له پاکستان څخه غواړي چې د هغو وسلوالو پر ضد رښتینی او جدي مبارزه وکړي چې د پاکستان له خاورې څخه په استفادې په افغانستان کې بریدونه کوي. له پاکستان څخه د افغان حکومت بل غوښتنه پر طالبانو د اسلام آباد نفوذ ته په پام له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د دې ډلې هڅول دي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان واک ته تر رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې حکومت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه سمی یوسف زیوی د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت د دې هیواد د پوځ تر اغیز لاندې دی او کابل ته د شاه محمود قریشي سفر به کومه خاصه نتیجه ونه لري.
د پاکستان د دولت پالیسی د پاکستان فوج او استخبارات لخوا جوړیږي. د دې نه وړاندې هم قریشي د پاکستان خارجه چارو وزیر وو. د دې نه علاوه د پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کیږي چې د پوځ تر سخت اثر او نفوذ لاندې دي. د دې عمله هم داسې نه بریکي چې قریشي صاحب سفر دی یو نوې پیغام ولري.
شاه محمود قریشي په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی د روان سپتمبر میاشت په 15 نیټه له اسلام آباد کتنه وکړه او د پاکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې او روانې جګړې په اړه خبرې وکړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته ځي او له افغان چارواکو سره ګوري. له کابل د سیاسي چارو کتونکو مجيب لمر دغه شیبه په ټلیفون را سره ده. لمر صاحب خبرونه ته شرح لري.
په خیر اوسئ مننه.
لمر صاحب لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل ځینې د شاه محمود قریشي د کابل سفر ته خوشبینه نه دي، خو ځینې کسان بیا په دې باور دي چې دا سفر مهم دی ځکه چې د پاکستان د نوي حکومت چې عمران خان مشي کوي د خپل حکومت په سر کې هم ویلي و چې د افغانستان په سوله کې به مرسته وکړي. ستاسو په باور څنګه دا سفر ته باید افغانان خوشبینه ووسي؟
عمران خان یادونه کړې وه چې دوی به نه یوازې له افغانستان سره بلکې له ټولو ګاونډیو هېوادونو سره روابط ښه کوي او دغه سفر هم په هماغه ترڅ کې ترسره کیږي. ما دلته پاکستان اساسي مشکل دا دی چې د پاکستان ملکي حکومت لازم اختیارات نه لري او خصوصا د افغانستان او هند سره روابط د پاکستان د پوځ لخوا تنظیمیږي. نو دلته د پاوز اهداف بیل دی او هغه څه چې د ملکي حکومت لخوا تر دې دمه مطرح شوي دي هغه د پاوز لخوا نه منل کیږي. له دې وړاندې هم د پاکستان سره توافقات شوي وو او حتی په لیکلي بڼه یې افغان حکومت سره ژمنه کړې وه چې دوی به د سولې او کتاب برخه کې مرسته کوي، خو هغه ژمنه تر دې دمه د کاغذ پر مخ پاتې شوې ده او عملي شوې نه ده.
بله.
نو که پاکستان غواړي له افغانستان سره مرسته وکړي مهمه ده چې پخوانۍ ژمنې اول عملي کړي بیا وروسته له هغه نه وړاندې راشي.
لمر صاحب مخکې مو په راپور کې د سمی یوسفزي په وینا باندې دا خبر واورید او نورو خبریالانو او سیرونکو هم کتونکو هم دا خبره کړې ده چې د عمران خان له حکومت سره د پاکستان پوځ ډیر همکار دی، حتی دا تور هم پوری شوې ده چې په انتخاباتو کې پوځ لاسوهنه وکړه او زمينه یې ته برابر کړه چې عمران خان د پاکستان سر ریاسم شي. که چیرته دا خبره ومنل شي نو بیا فکر نه کوي چې د پاکستان دغه د پوځ او ملکي حکومت سیاست هم سره یو شوی؟
نو دا چې موږ وانګیرو چې د پاوز او ملکي حکومت سیاست یو شوی ده، دلته دویم افشان چې مطرح کیږي هغه په افغانستان کې د پاکستان ګټې دي. موږ باید دې ته متوجه اوسو چې پاکستان له افغانستان سره څه غواړي. یوه اساسي غوښتنه د پاکستان دا ده چې د افغانستان بهرنی سیاست خصوصا د هند سره روابط باید له سره تنظیم شي او تر ډیره حده پورې د پاکستان په خوښه واوسي. دا هغه څه دي چې د افغانستان سیاسي خپلواکي تر سوال لاندې راولي او حتی له منځه وړي. نو دا چې ویل کیږي چې د پاکستان د پوز او ملکي حکومت سیاست یو ده، تر دې دمه یې کنټراکټ نه لیږل کیږي. دا هغه وخت مطرح کېدی شي او منل کېدی شي چې عملا دوی اقدامات وکړي.
په روسیه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دا خبره وکړه چې د سولې هیلې زیاتې شوې دي. دا خبره یې تیره اونۍ دوه ځله تکرار کړه. که چیرته دغه خبره ومنو نو فکر نه کوي چې د شاه محمود قریشي سفر ممکن موثر وي او اغیزمن وي ځکه چې ډیر کسان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان ډیر مرسته کولی شي؟
د یک شک نشته چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان فوق العاده مرسته کولی شي ځکه طالبان د دوی کنټرول لاندې دي او د دوی لخوا اداره کیږي، د دوی لخوا خط ورکول کیږي او هغوی د هماغه څه کوي. د سولې په تړاو چې جمهور رئیس غني کومه خبره کړې ده هغه تر ډیره حده پورې د سیمې او د نړۍ وروستیو هڅو ته اشاره ده. مشخصا امریکا د امریکا هڅو ته چې امریکا د پاکستان باندې تر یو حده پورې فشارونه زیات کړي دي ولی ما نظر داده تر اغو پوری چه پاکستان عملی اقدام نیم که دوی پا وعدو بنده باید دور منگا مونه گولیدی زکا دوی تیرو ولی سواتل سکرلو پو اگدو که تل ویدی چه منگا سول سبات وارو پا افغانستان که او افغانستان سر باید منگا برستن که اما عملا دوی بلد ثابت کردی اوس تر اغو پوری چه بی اقدام نیم کرده نو دای یوازد خوشبینه در حد پوری که دیشی او پاکستان واری چه وخت واخلی او تقریبا وخت ځای کی تر هغه پورې چې امریکا کې د امریکا د حکومت رهبری تبدیل شي او هغه بیرته که نوې رهبری راځي دوی ورسره په یو ډول مناسبات کوي.
مجیب المار مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان بانک نن 2.3 میلیونه ډالر بازار ته د خرڅلاو لپاره راباسي. دا میلیونونه ډالر په داسې وخت کې بازار ته ارزه کیږي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. د افغانستان بانک له دې اقدام څخه هدف څه دی او آیا دا به د افغانۍ ارزښت پورته یا باثباته کړي؟ رضوان مراد همدا پوښتنه د افغانستان بانک له رئیس خلیل صدیق سره مطرح کړې ده. د افغانستان بانک رئیس وایي
زه پای تاسو سوال وکړم چې دا مارکیټ کې مداخله کول یا اسعار او عرضه کول دا له 15 کلونو دوام لري. هر کال افغانستان بانک له 2 تر 3 میلیارد ډالر پورې په مارکیټ کې عرضه کوي. دا عمده دلیل یو فروش یا اسعار یا خرڅلاو دی. اسعار سیاست پولی او وسیله ده. په دې مفهوم چې تاسو د ډالر په خرڅلاو هغه اضافي افغانۍ چې په مارکیټ کې ایجادي یا تاسو راټولوي ترغو وکړي چې په دې اساس د قیمتونو کنټرول اوجیت راوړي، یعنی د انفلاسیون مخه ونیسي. نو بانک مرکزی یو پالیسی او یو هدف هم داره چې د قیمتونو ثبات وساتي، نه د اسعار. بنان کله چې موږ اسعار په پنځلس کلو کې خرڅوي په مارکیټ کې دا د ده خاطر نه دي چې باید حتما د اسعارو نرخ یو حتی وټاکل شي. چې د اقتصاد له نگاهه د یو هیواد د پیسو ارزښت د هیواد د اقتصاد قوت پورې اړه لري. د اقتصاد یو هیواد اقتصادي قوت معنی دا ده چې څونه تولید لري، څونه استخدام لري، څونه صادرات لري. دوام دا ده که موږ ووینو چې بنا په مختلفو عواملو یا له حده چې هېڅ معمول نه ده جاتي په دغه وخت کې بانک مرکزي دا وظیفه ده چې یو مداخله وکړي ارزه وکړي تر هغو چې غیر منظم تغییرات د اسعارو نرخ نه دغه مخنیوی کړي.
څه موده مخکې هم افغانستان بانک میلیون ډالر بازار ته عرضه کړل. له هغې نه چې کوم اهداف او نتایج تاسې توقع درلوده هغه مو ترلاسه کړل، یعنی فایده ورسوله؟
چې اسعارو معلومات تاسو د ډالرو یو عامل اقتصادي وو. بل عامل په دغه دو میاشتو کې یو بل تغییر راغی چې هغه کله چې امریکا په مې میاشت کې اعلان وکړي چې موږ ایران سره د اتومي قرارداد نووځو او ووت، نو اولین ضربه یې په اګست کې وه چې په ایران باندې تعجیرات شوه. دا تعجیرات باعث دی چې د ایران پیسې د ډالرو په مقابل کې ډېر سخت ضربه یې ولید. په دغو ورځو کې اوس تاسو ګورئ 15,000 تومانه چې دا 1,050,000 ریاله کېږي یو ډالر، او هلته د ډالر راتګ هم ډېر مشکل شوی دی. بنان ګورئ دلته چې یو همسایه هېواد ډالر ډېر قیمت سي وي تاسو ټیټ ډېره طبیعي خبره ده. په ټولو هېوادو کې دلته احتکاري حرکات شروع کېږي. کسان چې په اسعارو کې معامله کوي دوی د خپلو شخصي ګټو دپاره دا پیسې هغه سپیکولیشن کوي. دا احتکاري حرکات دي چې هلته خرڅي څو یو څه ګټه لاسته راوړي.
داسې هم ویل کېږي چې یو خو پر ایران باندې بندیزونه ولګېدل، د ایران کرنسی یا پولي واحد د ډالر پر وړاندې ډېر زیات ولوید، لکه څنګه چې تاسو ویل کلدار ولوید، د هند پر کرنسی باندې هم تاثیر او اغیز وکړ. د افغانستان نه ویل کېږي چې ایران ته ډېر زیات ډالر قاچاق شول، دې موضوع څومره د افغانۍ حیثیت ته زیان ورسو؟
دا نسم را ده ولی چې افغان نه قاچاق کی هیڅ شک نه سي. یو تعداد نه دا ټول طرفان کې هغه نه دي اختنه دي، یو تعداد محدود کسان چې دی قاچاق کلاس لري. اما اوس ټول تاسوان چې دولت دا دې تسخ متوجه شي دي په سرحداتو کې د تنظیمات نیولي، او زه ډېر امیدواره چې د قاچاق بران ده دا به د سګیلې سي قاچاق ستا هیڅ شک نه ستنا ایران ته نه ده. د تاسو ارزو کوم چې دا د مزار شریف د حیرتان الله رزي تر ازبکستان ته ترانزیت زی دوبی ته او نورو هیوادونو ته. اما زیات تقاضا په ایران کې څنګه زیات هلته ځي زه دې کې. اما حد هیڅوک نه پوهېږي تاسو دا د ورځې 1,00,000 ډالر ځي او که 1,000,000 ځي.
د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفی الله سنکزی کتنه ورته کوي.
وال سټریټ جرنال ورسپانې د افغان ښځو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د پراختیايي ادارې د پروګرام په اړه یو مطلب خبر کړی. د ورسپانې په لیکنه د افغان ښځو لپاره تر ټولو لوی پروګرام چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا نوي میلیون ډالر پرې لګېدلی اصلا خپل هدف ته نه دی رسیدلی. وال سټریټ په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر سر د څارونکو ادارې یا سیګار د مشر جان سوبکو په حواله لیکلي چې دغه پروګرام په افغان ادارو کې یوازې 1550 ښځو ته کار پیدا کړی او بس. د سیګار په باور د امریکا متحده ایالاتونو پراختیايي ادارې په افغانستان کې خپل اهداف څه مخته وړي او د امریکایي ټکس ورکونکو پیسې له خطر سره مخ کړي. د افغان ښځو د توانمندۍ پروګرام چې پروموټي بولي په عمومي، خصوصي او مدني برخو کې د ښځو د پرمختګ لپاره د 15 کلونو په مخه پیل شوی و. وال سټریټ جرنال رسپانی ریپورت ورکړی هدف دا و چې دغه پروګرام له لارې 1200 ښځې په حکومتي ادارو کې شامل شي، خو اوس یوازې 1550 ښځې د دغه پروګرام له لارې دولتي ادارو کې د کار څښتنانې شوې. سیګار وایي دا ډیر ضعیف هدف دی. د امریکا متحده ایالاتونو پراختیايي ادارې یو ایسیټ سم د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د موندنو په اړه تبصره نه ده کړې. انډیپندنت ورسپانې د هغه افغان په وژل کېدو مقاله لیکلې چې له برېټانیا ایستل شوی و. د ورسپانې په لیکنه زین الدین فضلی په برېټانیا کې له 14 کلونو اوسېدو وروسته د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت لخوا وتلو ته اړ شوی و. انډیپندنت لیکلي چې ښاغلی فضلی افغانستان ته له رسېدو وروسته د طالبانو لخوا ووژل شو. په دوام کې راغلي چې دغه 30 کلن افغان له خپلې ښځې او څلورو ماشومانو سره چې په برېټانیا کې زیږېدلی و د کډوال په توګه ژوند کوو، خو له څو وړو سرغړونو وروسته وتلو ته اړ کړای شو. ورسپانې دغه وژل شوی افغان کډوال د ښځې سمیرا فضلی په حواله لیکلي چې تیره جمعه په فیسبوک باندې د خپل میړه مړی ولید او له دې پیښې خبره شوه. زین الدین فضلی د میدان وردګ ولایت اصلي اوسیدونکی و او په 2000 میلادي کال کې چې سیمه یې د طالبانو تر واک لاندې وه برېټانیا ته وتښتید. د انډیپندنت په ریپورت کې راغلی چې سمیرا فضلی په وار وار برېټانوي قاضیانو او چارواکو ته عذر کړی و چې میړه یې افغانستان ته وانستوي، خو داسې ونه شول. میرمن فضلی ویلي څلور واړه بچیانې چې 14، 13، 16 او درې کاله عمر لري د خپل پلار تر مرګ وروسته سخت پریشانه دي. په بریتانیا کې د مخالف کارګر ګوند د کورنۍ چارو متبادله وزیر داین ابوت له بریتانیا تر وتلو وروسته د طالبانو لخوا د زین الدین فضلی د وژلو خبره ټکان ورکوونکې بلل او ویلي دي چې حکومت د هغه ګواښ په وړاندې چې خلک ورسره مخ دي غفلت کړی. د بریتانیا د کورنۍ چارو حاکم وزارت بیا د زین الدین فضلی د سرغړونو او د ایستلو د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دا ساجی رادیو د دې سات په خبرونه کې د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو او د امریکا مربوط. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین په خواني مشر پاول مانافورت د دسیسې جوړولو او په قضایي چارو کې د لاسوهنې په برخو کې پر ځان لګیدلې تورونه په یو ډول منلې دي. د مانافورت اعتراف د ولسمشر ډانلډ ترامپ لپاره یو بل قانوني ستونزه پیدا کړې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین په خواني مشر او د سیاسي صحنې لابي کوونکی پال مانافورت پرون له څارنوالانو سره د یوې معاملې له مخې موافقه وکړه چې پر ځان به له لګېدلو تورونو څخه په دوه مواردو کې په لاس لرلو اعتراف وکړي. سرنوال اندریو ویسمن د واشنگتن وی محکمې ته ویل مانافورت په دوه مواردو کې د خپل جرم په منلو اعتراف کړی دی او دا اعتراف د همکارۍ د یوې معاملې پر اساس شوی دی. پال مانافورت موافقه کړې چې د بد ولسمشرۍ په وروستۍ انتخاباتو کې د امریکا پر ضد د دسیسې د جوړولو او محکمه کې د شاهدانو د مخنیوي په مسأله کې پر ځان لګېدلې تورونه ومني. دا تورونه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د هغو تحقیقاتو برخه ده چې د متحده ایالاتو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پیل شوي دي، خو د څارنوال او محکمې لخوا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په خواني مشر کوم ډول همکاري منلې ده. بل لور ته د مانفورت مدافع وکیل کیوین ډاونینګ خبري اعلان وتول دا د خاغلی مانفورت لپاره یو سخت ورځ ده، خو هغه مسؤلیت ومنه او هغه غوښتل یقیني کړي چې کورنۍ توانېدلی شي چې خوندي او ښه ژوند ولري. ټول باید دا په یاد ولري. د سپینی ماڼۍ ویاندې سارا سندرز ویلي دي چې د مانفورت لخوا پر ځان د لګېدلو تورونو منل د ولسمشر ټرمپ او د هغه د 2016 کال له بریالي انتخاباتي کمپاین سره هیڅ ډول تړاو نه لري. پاول مانفورت په ولسمشر ډونلډ ټرمپ پورې مربوط پنځم کس دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په لړ کې پر ځان لګېدلي تورونه منلي دي او له روانو پلاټونو سره یې په همکارۍ هم موافقه کړې ده.
د امریکا له متحده ایالاتونو څخه یو تن غواړي چې سپوږمۍ ته ولاړ شي او په خپل خرچ. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
سپیس اکس کمپنۍ چې مرکز یې په کالیفورنیا کې دی ویلي چې یوه تن ورڅخه غوښتي چې په بی اف آر فضایي راکټ کې د سپوږمۍ مدار ته بوسي. د رویټرز او فرانس پرس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوې ده هغه ستور بیړۍ چې سپیس اکس کمپنۍ د مریخ د سفر لپاره جوړوي د سپوږمۍ مدار ته انسان هم یوسي. د سپیس اکس کمپنۍ ویندوی په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې یو تن چمتووالی ښودلی چې په بی اف آر ستور بیړۍ کې د سپوږمۍ شاوخوا ته ځي. په همدې حال کې د ټسلا خاوند الن ماسک به د دوشنبه په ورځ چې د سپتمبر 18 کیږي د دې سفر جزئیات اعلان کړي. تر اوسه پورې یوازې 24 انسانان سپوږمۍ ته تللي دي. وروستی انسان په 1922 میلادي کال سپوږمۍ ته تللی و او له هغه وروسته هیڅوک سپوږمۍ ته نه دی تللی.
ستاسو له پیغامونو
لالایما د کندهار خبرې کوم. د دغه معروف ارغسان پر برابر باندې چې د بند کوم دلته موضوع د شپږ کال د مخه دغه موضوع وروره چې وایي راپورته شي بیا بیرته ورکه شي. وایي دغه تیر والی چې دغه والی ورور دی دغه په وخت کې دغه موضوع وروره دا موضوع به هیڅ راپورته کړي د ازادي راډیو دغه موضوع مشرکه کې چې وروره دغه اوس دغه ولې نه کیږي دا بندې چې وروره پنځو ولسوالۍ کې ګټه رسیږي چې وده د امان ولسوالۍ ده وده تختپور ولسوالۍ ده وده بولدک ولسوالۍ ده یوه خود یې سره معروف یو ارغسان دی.
زه د شهزادو نه جبار خان خبرې کوم. زمونږ د شهزادو په سړک باندې کار بیا ډېر سکنه دی. د دغه سړک په جوړېدو سره زمونږ په زراعت ډېره وده کړې ده. مخکې مونږ به چې کومه ترکاري یا رومیان را رسول ښار ته به ډېر په قیمت لګښت باندې را رسېده. اوس موټر والا مونږ سره ډېره ګزاره کوي. تر مینځې پورې سړک پوخ شوی کنګریټ شوی او دغلته کار سکنه دی. شرکت والا کار سم نه کوي. غواړو د وزارت کې پیدامې نه چې دغه کې مونږ سره لږ نور هم همکاري وکړي. زمونږ ولسمو اوس د زراعت په مخه کړې ده او چې مونږ ته دغه زمونږ چې کوم تولیدات د زراعتي چې دا په ارزان قیمت باندې جلال آباد ښار ته کابل ته راورسو مونږ باندې بیا د کرایه لګښت هم راځي. نو نور هم د ولسونو زراعت ته مخه کړي مونږ غږ لوړ ټولو چارواکو ته باید ورسي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام نن یو ساعت د آسیا جام کرکټ لوبو ته ځانګړی شوی دی. ټاکل شوی دی چې د 2013 میلادي کال د آسیا جام د کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. نن مسابقه د سریلانکا او بنګلاديش ترمنځ ده او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د آسیا جام لوبو په ترڅ کې د دوشنبې په ورځ باندې خپله لومړۍ مسابقه د سریلانکا په وړاندې ترسره کړي. په دې جام لوبو کې د افغانستان او سریلانکا او بنګلاديش ترڅنګ د هند، پاکستان او هانګ کانګ ټیمونو برخه اخیستې ده. 8:30 شوې. لنډ خبرونه. په فرا کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځېدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. دا پیښه تیره شپه د خاک سفید په رنج سیمه کې هغه مهال وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه او اور یې واخیست. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ پلاوی به نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو خبري وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا شاه محمود قریشی به د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره هم وګوري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن 20 میلیونه ډالر بازار ته عرضه کړي. د 2013 کال د آسیا جام د کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر جان کیری انتقاد کړی دی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دی. جان کیری تیرونی په یوه راډیوي مرکه کې وویل چې له کله یې د بهرنیو چارو وزارت پریښی دی درې څلور ځله یې له جواد ظریف سره غونډې کړي دي. د جرمني سپریاسه مې ویل تر څو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربند نیوی ټینګ شوی د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر ماسکاو په خپل حال وي. او سعودي عربستان پرونو ویل د یمن د حوثي یاغیانو لخوا بشتل شوی بالستیک توغندی چې د سعودي د تیلو تاسیسات هدف په هوا کې لمن څوړی. د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د ځوانانو پروګرام هم لرو. او د ځوانانو په پروګرام کې دا مسله چړل شوې ده چې یو شمېر ځوانان د پیسو په بدل کې غوړې چې تعلیمي اسناد ترلاسه کړي. دا موضوع په تفصیل د تاندې څنګه په پروګرام کې چړل شوې ده. خو اوس د افغانستان د امنیت په اړه یو تحلیلي مطلب لرو. څارون کې وای چې د افغانستان جګړه شایګ د سوری تر جګړې ډېر خونړې وي. څارون کې د افغانستان او سوری په جګړو کې د تلفات او ارقام ته د اشاره په ترڅ کې اټکل کوي چې د افغانستان جګړه شایګ د نړۍ د وایزنې خونړې کړکېچ په توګه دوام وکړي. فرانس پریس خبري اژانس په دې اړه په یو تحلیلي مطلب کې د کارپوهانو په وینا لیکلي دي چې د افغانستان د جګړې لپاره د سپینې ماڼۍ نوې ستراتیژي هم د پخوانیو هغو په څیر کامیاب نه ده. په دې اړه د فرانس پریس اژانس د تحلیل لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې تشدد اوج ته رسیدلی، څارونکي وایي دا جګړه ښایي سږکال د سوریې او د نړۍ د بلې هرې جګړې په پرتله ډېره خونړۍ وي. دا مایوسونکې ارزونه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د چارواکو له خوشبینانه څرګندونو سره څرګند توپیر لري او د افغانستان د کړکېچ په ختمولو کې د ناامیدۍ نښه ده. فرانس پرس خبری اژانس په خپل تحلیلي راپور کې لیکي په داسې حال کې چې د سپتمبر د 19مې له حملو راورسته په امریکا کې زیږیدلی نسل رسیدلی او د همدې نسل ځوانان اوس په پاوڅ کې خپل نمونه لیکي. دا مایوسونکې څیړنه ښیي چې د افغانستان د جګړې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي هم د پخوانیو ولسمشرانو په څیر ناکامه ده. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو کارپو جانی والش فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د افغانستان د جګړې له زیاتېدونکو تلفاتو او د سوریې د جګړې د احتمالي ختمېدو له نښو نښانو ښکاري چې د افغانستان جګړه ښایي د نړۍ د یوازیني خونړۍ کړکېچ په توګه دوام وکړي. والش وایي په افغانستان کې هر کال یو نوی خونړۍ کال وي او وضعیت هر کال د تېر هغه په پرتله نور هم خرابیږي. د سوریې د بشري حقوقو د څار د ټولنې د ارقامو لمخې په دې هیواد کې د تیر یو کال په جګړو کې له 15,000 زیات خلک وژل شوی. خو د بحران د نړیوال سازمان سلاکار ګرایم سمیت وایي له نښو نښانو ښکاري چې د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو او د جګړې د ګډونوالو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر په 2013 کال کې ښایي 20,000 ته ورسیږي. سمیت وای دا د نړۍ د بلې هرې جګړې د تلفاتو په پرتله لوړه شمیره ده. د جګړو د تلفاتو ثبتونکې نړیواله اداره یو سی ډی پی چې مرکز یې په سویډن کې دی وایي په 2018 کال کې په افغانستان کې د جګړې د ټولو خواوو د تلفاتو شمیر 9,640 تنه و. دا ټولنه اټکل کوي چې د افغانستان د جګړې د تلفاتو شمیر به سږ کال په بیساري ډول زیات وي. د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد فرانس پرس اژانس ته ویلي چې افغانستان د سیمې او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی او وضعیت یې په خرابېدو دی.
افغانستان به طرف جنگ های نیابتی روان است و به طرف از این روان است که سوریه بدتر شود. شما اینجا میبینید آهسته آهسته جنگ های نیابتی سعودی و ایران، جنگ های نیابتی هند و پاکستان و جنگ های نیابتی روسیه و چین و آمریکا را. اینجا اختلافات روز به روز زیاد شده میره.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې د افغانستان د جګړې د ملکي تلفاتو شمیر د روان 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه کم 1100 ته لوړ شو چې په پخوانیو کلونو کې ساری نه لري. د فرانس پرس راپور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکي چې د 300-400 ترمنځ وسلوال مخالفین هر اونۍ په جګړو کې وژل کیږي. رحیمی په جګړو کې د وژل شویو ملکی وګړو او افغان پوځیانو شمیر ونه خود، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش د ادارې سیګار د راپور له مخې له 5000 زیات افغان پوځیان هر کال په جګړو کې وژل کیږي. خو څارونکي باور لري چې د تلفاتو دا شمیرې له حقیقت سره اړخ نه لګوي. د بحران د نړیوال سازمان سلاکار ښاغلی سمیت وایي چې سږ کال د افغان ځواکونو تلفات ښایي بګنوونکي وي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. د حکومت او ګوندونو جنگ په پراخېدو ده او داسې ښکاري چې دغه لوی جنگ به راتلونکي انتخابات خوای لستونې تیر کړي او کاندیدان به د خپلو عکسونو ارمانونه د شکایتونو په زنګو کې زنګوي، ځکه د ولسوالیو د شوراګانو خواغه دي لاړ ژوندي زړندي په ځمکه ننوتل، وایي امنیتي شرایط خراب دي. د خبرونې په پیل کې مو د جنگ بندولو د عالي شورا یا ویالي غونډې ته بیایو چې خبر شي د جنگ بندولو عالي شورا څه کارونه کوي.
د جنگ غلي کولو د عالي شورا محترم غړو، مونږ او تاسو باید له دې وروسته په رښتیا د جنگ د غلي کولو پالیسی پر مخ بوزو او خپل مستقیما د وسلوالو سره خبرې وکړو، قناعت ورکو او له جنگ نه واړو که څنګه مو خوښه ده. ځکه چې مونږ او تاسو دا څو کاله ډیر زیات ډالر نوشي جان کړل، خو د جنگ غلي کولو په کار کې مو هیڅ پرمختګ ونه کړ. ډیر لوړ لوړ ماشونه او خرڅونه مو دي، موټرونه او کشوفش مو دی. نو چې رښتیا وایم، نن به د هغې لومړۍ ډلې لست ونیسو چې سر له سبا وسلوالو سیمو ته لاړ شي او له وسلوالو سره مخامخ خبرې اترې وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي. نو په دې حساب به سبا ته آغلې ګلروپۍ د جنگ غلي کولو عالي شورا معاونه صاحب کندهار کې د وسلوالو سیمو ته لاړه شي او قناعت دې ورکړي چې جنگ د وطن په تاوان دی. معاونه صاحب،
بله صاحب،
سبا ته به له خیره سره لاړه شي.
رئیس صاحب، که زما پر ځای ګلغوټۍ ولاړه سي ښه به وي، ځکه چې زه سبا ته هند ته روانه یم. سردردي راته پیدا سوې ده، د هغه ته دعوي کوم.
هند ته بیا کوم بله ورځ لاړه شه، اوس دا کار ضروري دی.
رئیس صاحب، په سترګو خو اوس مې په ډلي کې د سردرد د متخصص نه وخت اخیستی دی او د معاینې پیسې مې هم ورکړي دي.
نو چې داسې ده، ګلغوټۍ ته لاړه شه.
رئیس صاحب، په سترګو به تللی وم، خو سبا ته مې د خور تغجمي ده او بل سبا ته مې د لور شابشاش ده، بل سبا ته مې د بلې لور د خسر واده دی او څو نورې معاملې هم لرو.
نو څوک به لاړ شي؟
رئیس صاحب، چې دا دومره کلونه ولاړو نه، اوس د څه لپاره ځو؟ اسې هم خبرې روانې دي.
دا دومره کلونه موم خیانت کړی، مفت معاشونه او امتیازات ما اخیستې دي.
رئیس صاحب کمی جلسې مو خو نه دي کړي، په دا دومره کلونو کې له حسابه وتلې جلسې مو کړي دي. او تا ته خو معلومه ده صاحب چې جلسه څومره سړی ستړی کوي، داسې جلسې چې نه به سر معلوم وو او نه به پای.
ډاکټر صاحب هغه مو هسې د مطبوعاتو او د خلکو سترګو ته خاورې ورشیندلي. جنگ په جلسو نه ودرېږي، ګرځېدل غواړي، زحمت ایستل او خطر منل غواړي.
صاحب دغه مو هم کړي دي، څو هېوادونو ته هم ولاړو او هغه د الوتکې د سفر خطرونه مو هم په ځان ومنل.
رئیس صاحب ډاکټر صاحب رښتیا وایي، له دې مخکې چې د جنګ لیکولو د عالي شورا غړی او معاون سم هېڅ په الوتکه کې نه وسپره سوې. باور وکړئ چې هغه لومړی ځل چې دوبۍ ته تللو تر هغه ته قیامت راباندې تېر شو. دومره ویرېدم چې پوښتنه مه کوه.
اوس خو په اونۍ کې دوه ځلې ځي او راځي.
صاحب بلاته شوم او کورنۍ مې هم نه پرېږدي، بس چې پرده یې پکار وي هم راته کلک وي. وایي لاړه سه له دوبۍ نه یې راوړه، او که یې شکور او جارو پکار وي هم یې پسې لېږي.
رښتیا وایي، ما ته هم د اوس ټول کلک دي چې د خور تغجمې ته دې له دوبۍ نه سوغاتونه راوړه، او د لور شوشش ته هم له دوبۍ د ماشوم جامې او زانګو راوړه. صاحب دې مفت ډالرو ډېر بد مخته کړو.
تا دعا کوئ چې خدای دې بندوي نه، که بند شي ډېر خلک به بې پردې شي.
بې پردې نه چې بیا هر څه به شي.
زنو ډاکټر صاحب ته له خیره لاړ شه، دوی به بیا کوم بل ولایت ته ولېږم.
رئیس صاحب مهربانه، قربان دې سم. زه خو سبا ازبکستان ته او بیا له هغه ځایه تاجکستان ته او قرغیزستان ته ځم. هلته مې ځان چاپي کوم، ټول وجود مې شخ پخ دی. رئیس صاحب ته خو پوهېږې هدا څه زه څومره کار کوم.
هلته بیا کوم بل وخت لاړ شه، اوس دا کار ضروري دی.
رئیس صاحب قربان دیسم، ټیکټونه مې اخیستې دي او په هوټلونو کې مې کوټې هم بوک کړې دي، اوس دا څنګه کوم؟
نو اوس څنګه وکړو؟
رئیس صاحب داسې به وکړو چې لومړی د اردو او کماندو ورشي او وسله وال دې بې وسلې کړي، بیا به موږ ورشو او د جنګ بندېدو خبرې ورسره وکړو، که څنګه؟
ډاکټر صاحب رښتیا وایي، تر څو چې وسله وال بې وسلې نه شي موږ خبرې نه شو ورسره کولی. د ټوکو کار خو نه دی.
زمون خبری علا زندان تتللی و او پا دیر خواره یه دروخته کمربن لیو انتاری سر مرکه کری ده که یه ری خوان بدر کری. و بکی لمرای موزان راو پیجنه؟
زه انارګل د بادامګل زوی، د چارګل مسی او د سپینګل کړوسی، د انتیاري واسکټ ګرځول په تور بندي.
څومره کلونه قای تر باندې ختلای؟
تر اوسه ملاقات نه دی ختلای، خو د بندي کېدو مې دوه کال او لس میاشتې کیږي.
د بند مدت ولې نه ده معلومه شوی؟
پیسې غواړي.
څومره؟
کال یې په $5,000 بیا کړی دی.
څنګه په 5000؟
وای کم له کمه باید څلوېښت کاله بندي شي، نو که هر څومره غواړي چې کم شي کال $5,000 حسابو.
نو کال په $5,000 خو ډېرې زیاتې پیسې دي.
او د همدې لپاره مې تر اوسه د بند موده نه ده معلومه شوې.
نو تر څو به دغسې نامعلومه وي؟
نه پوهېږم.
د څه شي په تور بندي شوی؟
د انتحاري واسکټ د اغوستلو په تور.
نو تا ولې انتحاري واسکټ اغوسته او چېرته دې ځان الوزاوه؟
انتحاري واسکټ چېرته و؟ خرنه غورځېدلی وم، پخته یې اوږه مې خوږېده، بیا روغتون ته لاړم او روغتون له عکسونو اخیستلو او سیټي سکن وروسته د یوې خلطې دوا سره یو واسکټ ته ورته کمربند هم راکړ چې وای غوندم. ډاکټر ویل که دا ونه غوندي نو پخته یې اوږه دې خوري او درد نور هم زیاتېږي. نو ما هم واغوسته او سبا ته چې ښار ته راغلم په یوه تالاشۍ کې کوس کړم او چې په ځان مې لاس راکش کړه چې یغه یې کړه، وایي لاسونه دې پورته ونیسه.
بیا دې لاسونه پورته ونیول؟
ونو څه مې کړي وو. سمدستي یې لار بنده کړه او ویل یې چې شور ونه خوري. په څو دقیقو کې څو موټره ورسېدل او ما سره یې کړم.
د څه لپاره؟
وایي انتحاري او ځان چاودنه کوي.
نو تا ورته ونه ویل چې دا مې کمربند اچولی، پوښته یې اوږه مې ژوبل شوي.
ورته ومې ویل خو چا مې غږ وانه اورېده، لاسونه راول چکرل او خلطه سر تا راو آغستا کمربندی چیره که بویتلم ترچو رزو کوتا کلفی وم وحلو درباولو ویخ پاته کولو او لنور و شکنجو روسته چارنوالی تا ورانده کرم
نو هاگوی چه بایل؟
هاگوی ویل چه والی دین تیاری که و لکوم زی رالی گل شوی چو تنه یی ده چا پا واسطه تر دی زی راولل شوی او روستی پلانو نمو چه دی چه هر چه می ورطه ویل انتیاری واسکت نو آغا داکتر ده کمربان پا زی را کرده و پخته اوگه می خوگی دلا که نوی داکتر رو غاره لاغه پخته نو کهی آغوی دای وقت خبر کلاک نیولی و چه پا چا ده چاو دنه که ولا چا رالی گلی وی او نور څو تنه در سره وو
نو آخر څنګه شو
آخر یې دا شو ویلې $50,000 راکا واسکټ به په چسپکی بم بدل کم د هغه جزا کمه ده خو ما ورسره ونه منله ما ویلې وانه خو نه یم چې د ناقې تور په ځان پورې وتړم څارنوالۍ محکمې ته ولېږلم
نو محکمې واسکټ یا کمربند راوړ کنه
نه راته وی ویل چې بچیا که ځان در باندې ګران وي نو لاړ شئ ډالر راوړه چې همداسې سرې سترګې د بېګنا ثابت او آزاد کړم که نه نو د زندان په کوټو کې به وروس چې وروس
نو تا ورته ونه ویل چې کمربند مې اغوستی وو
هغوی ویل چې بچیه په دې خبرو پسې مه ګرځه څو کاله وروسته به یې خپل هم نه منې چې کمربند یې اچولی وو
دغه خبرونه ننګیر نشنه برابره کړی و او برخه خستون کی و برای افغانپور هارون گلزاد ستاره امینی سپوږمۍ حسین حکمت او زهیله زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تان نڅانګې درنو اوریدونکو سلامونه په افغانستان کې که څه هم د لوړو زده کړو دولتي او خصوصي پوهنتونونه مخ په ډیریدو دي خو لا بلې خوا یو شمېر ځوانان وایي چې دغه پوهنتونونه د پیسو په بدل کې د لیسانس او حتی د ماسټري اسناد خرڅوي په دې خپرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان ټولګي ته د تګ په ځای په پیسو د اسنادو اخیستلو ته زړه ښه کوي
دوی د درس په کیسه کې نه دي دوی یوازې د موقف دپاره دا کار کوي
هغوی چې په پیسو اسناد اخلي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي
کاملا معلومیږي چې دوی وړتیا نه لري او حتی هغه کوم مسؤلیت چې ورته سپارل شوی دی هغه په سالمه ډول نشي کولی سي ادا کړي
او د لوړو زده کړو وزارت د جعلي اسنادو د خرڅلاو د مخنیوي په برخه کې څه کړي
په تېرو دوه کلو یا درې کلو کې هغه اقدامات چې شوي موږ د خیالي محصلینو په بشپړ ډول باندې مخه نیولې
دا به په دې خپرونه کې را سره واورئ چې ما همین هیواد جوړ کړی یوش مرزوانان وای په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه او تحصیلی موسسه د لیسانس او ماسټر سندونه د پیسو په بدل کې پلوري او به لکم زحمت یو کس د لوړو زده کړو د سند خوان کیږي دا ځوانان وای دوی په کلونو کلونو زحمت باسي خو په مقابل کې یو کس په ډېر کم موده کې د یو تحصیلی سند خوان کیږي چې د همدې سند په اساس کار هم ځانته پیدا کوي دا خوست اوسیدونکی رحمان الله راهی چې خپل په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي هم دغه ستونزې یادوي
خپل خولا لیدلې مم د خلک هم لیدلې جالي اسناد اخلي او خپل جریان کې مې ګورم ځکه شخصي پوهنتونونه د بعض خلک پیژنم چې اسې په نوم د هغه کې ورم نشي امتحان کم ورنشي او بعض د سلای کلاکان دي چې هغه ورځي هم د دنه لیاقت ډېر وي هغه بیچاره ګان چانس هم خوري او دوی چې دی بیا دوی نه مخې نمرې هم جیږي بیا پاینده کې تاسو به هم زیاتره وطنوال په دې نه خبرې چې اسنادونه هم په پیسو اخیستي او په غټ چوکۍ کم نازي څوک چې لایق دی هماغه چوکۍ لایق دی هغه په هغه چوکۍ نه دی ناست.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څانګې فارغ ابراهیم ایمان وایي ډیری هغه کسان چې په پیسو اسناد اخلي غواړي په سند ځان ته کار پیدا کړي او یا که کار لري په خپله اداره کې موقف لوړ کړي.
زه خپله د یو خصوصي پوهنتون نه فارغ شوی یم. زمونږ په پوهنتون کې داسې خلک وو چې مونږ به په ټولګي کې ډېر څلوېښت نفره وو د ورځني درس کې. چې کله به امتحانونه شول داسې خلک به راغله چې څوک به لوړې لوړې رتبې به لرلې. دوی د دې لپاره د هغه اخیستل چې هلته د وظیفه کې ځان په هغه کې محکم کې په اصطلاح نو دوی سره پیسې ډېرې وي جلي اسناد اخلي. دوی د درس په کیسه کې نه دي، دوی یوازې د موقف دپاره دا کار کوي.
ایمان وایي کچېرې دا حالت دوام وکړي ځوانان به ناهیلي او د زده کړو په بهیر بې باوره شي او نور ځوانان به هم وهڅېږي چې د زده کړو د کولو په ځای ځان ته جعلي اسناد واخلي.
تا پوهنتون لوستی دی، ماته وایي چې ما لوستی دی، خو زه یو ورځه په ټولګي کې ناست یم، اتا نه مې فیصدي لوړه ده، اتا نه په ښه پوسټ کار کوم، ښه موقف مې یاد دی او نیته وزګار ګرځي. طبعا ما سره داسې فکر پیدا کېږي چې زه څلور کاله لاړم راغلم ډېر په سختو شرایطو کې، نو دوی داسې جلي اسناد اخیستي دي، اوس په ښه پوسټونو مقرار دي او مونږ تر اوسه وزګار ګرځو. نو طبعا دغه بهیر سړی ډېر نه امیده کوي، نه هیله کوي.
د نوی پل د ژباړې د مرکز مشر صدیق دقیق وایي هغه کسان چې اسناد په پیسو اخلي لا ځان سره دوکه کوي.
تر ټولو لومړی د ځان سره ناځواني کړې ده، له خپل راتلونکي سره په دوکې ورکولو لګیا ده. دا دوه ستونزې دي دلته. یو خو دا ستونزه شوه چې د زده کړې ونه کړې په هغه وخت کې، بل دا ده چې هماغه وخت چې د زده کړو لپاره د بیل کړی حتما هغه په نامناسب کار دن تېرېږي. سند په پیسو اخیستل کېږي خو مهارت په پیسو نه اخیستل کېږي. ده به سند په پیسو اخلي خو هغه څه چې د ده په هغه کریکولم کې لیکل شوي وي چې دا مضامین یې ویلي په دې برخه کې عملي کار کړی هغه خو ده هېڅ نه دي کړي. نو ده یې هغه مهارتونه چې ده ته په سند کې منسوب دی هغه هېڅ هغه مهارت نه لري، او د هغو مهارتونو په اساس چې ده باید کوم کار کړی وای هغه کار دی بیا هېڅکله نه شي کولی.
یو بل ځوان حامد روشن هم وایي هغه ځوانان چې جعلي اسناد اخلي او بیا په مختلفو ادارو کې ځان ته کار پیدا کوي په هماغه برخه کې د پوهې د نه درلودلو په سبب د کار په محل له ډېرو ستونزو سره مخ وي.
بدون شک کچیر داسې حالات ادامه پیدا کوي او مونږ زو زمونږ په اداراتو کې، البته هغه خلق راځي په دولتي اداراتو کې یا هم په شخصي اداراتو کې ساغوي د پانتون اسناد یا هم د خونځي اسناد یا جالي وي، دوی سکلل تلاره پیدا کوي. پرته لشک چې هغه اداره لمن زوړي، لکه په داخل کې سی یو ونه چنجي وخوري، دغه سي نظام له بالکل لمن زوړي کاملا معلوميږي چې دوی ورتیا نه لري او حتی هغه کوم مسولیت سي ورته سپارل شوی د هغه په سالمه ډول نشي کولای سیاده کی.
سمی الله څاروایي دا چې په افغانستان کې ګڼې ادارې تر لیاقت او مهارتونو اسنادو ته ډېر ارزښت ورکوي، ځکه د جعلي اسنادو د اخیستلو بازار هم ګرم دی. خو هغه وایي په داسې حالت کې باید ادارې د اسنادو په ځای د یوه ځوان لیاقت او مهارت ته ارزښت ورکړي.
دوی خپل هغه اسناد جعلي جوړ کړي وي، خپل لیاقت نه لري، نو دا ستونزه شته تر ډېره بریده. د دې لپاره باید هر اداره داسې وکړي چې خپل لومړیتوب هغه کس ته ورکړي چې دوی لیاقت لري. کوم کس په خپل فیلډ کې یا وړتیا ونه لري یا یو فیلډ کې دی کار ترسره کړي، نو دا د هیواد لپاره ډېر غټ ضربه ده چې هر شی په برخه کې.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ. د یو خصوصي پوهنتون مسؤل امید صادق هم مني چې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونه جعلي اسناد خرڅوي، خو د وینا د لوړو زده کړو وزارت باید د دې کار مخه ونیسي.
زه ادعا نه کوم چې جعلي سندونه د خصوصي پوهنتونونو او مؤسساتو خوا توزیع کیږي، خو هغه را شایعات چې د خلکو لخوا دار دومه دا د لوړو زده کړو وزارت کار دي چې د جعلي اسنادونو او توزیع څخه مخنیوي وکړي، ځکه دا بیا د ټولو خصوصي پوهنتونونو نوم بدوي.
د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول هم مني چې یو شمېر خصوصي پوهنتونونه خپل اسناد خرڅوي، خو دی وایي چې وسی تر ډېره مخنیولې ده.
مکمل ډول باندې نه هم نشو ویلې،
په دې کې شک نشته چې دغه ستونزې موجودې وي. په ځینو خصوصي مؤسساتو کې خیالي محصلین موجود وو، هغه په دې معنی باندې چې یوازې نوم به یې لیکل شوی و، د کال په پای کې به راغی، امتحان به یې ورکړ، یا به بغیر د امتحان نه د سند واخیسته. ولې خوشبختانه چې په تېرو دوه کلو یا درې کلو کې هغه اقدامات چې شوي، موږ د خیالي محصلینو په بشپړ ډول باندې مخه نیولې. هغه په دې معنی باندې چې د کانکور د امتحان نه نیولې بلاخره بیا د مونوګراف د دفاع پورې دغه ټول زموږ د مستقیم نظارت لاندې ترسره شوي. ولې د دې یادونه هم باید وشي چې په هغه شکل چې لازمه ده نظارت نه دی شوی، باید په دې باندې اعتراف وکړو. هغه په دې معنی باندې چې نن په افغانستان کې نږدې 131 پوهنتونونه دي، ولې تاسې وګورئ چې د دې په مقابل کې یو ریاست ده چې تشکیل 25 یا 26 کسه دی. دا به څنګه وکولی شي ټول افغانستان کې په هغه شکل چې لازمه ده هغسې نظارت دی کی؟
خو محمد نسیم چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون په اداري برخه کې کار کړی وایي، دا د لوړو زده کړو وزارت مسؤلیت دی چې ټول پوهنتونونه وڅاري او د جال مخه یې ونیسي.
نن سبا کو ګورو دا شخصي پوهنتونونو کې حاضري نه کنټرول کېږي، د کانکور امتحانونه نه کنټرول کېږي او اسنادونه نه کنټرول کېږي. د یو خصوصي پوهنتون ریاست په دې باندې زیات تیرونه باسي، ځکه چې زموږ کارمندان کم دي او جعلي اسناد مخه موږ نه نیولی. دوی باید کوشش وکړي چې د دې مخه ونیسي، ځکه کسې کوشش کوي او هغه کسې کوشش نه کوي، مفت دواړه یو ځای فارغ کېږي. دوی باید کوشش وکړي داسې سیستم دوی ته جوړ کړي، دوی په ښه توګه وکړي چې دا کنټرول کړي، چې دوی په یو پوهنتون په غلطي باندې یا په کوم جعلي اسناد باندې ګیر کړی وای او هغه پوهنتون یې تړلی وای، بل هېڅ پوهنتون به کوشش
صدیق دقیق وایي د تحصیلي اسنادو جال د افغانستان اکاډمیک ساحه او د زده کړو په بهیر باور سخت زیانمنولی شي، چې په دې خاطر باید د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو څار ډېر کړي.
په کوم معیار خصوصي پوهنتونونو ته څوک جذبېږي؟ چا امتحان ور اخیستی؟ هغه په کوم پروسیجر باندې اخیستل کېږي؟ هغه تر هغه څومره نظارت یې کېږي؟ ډېری محصلین د سیمسترونو په نیمایي کې ورځي او داخله کوي. نو که دغه دي لومړی د امتحان اخیستلو شرایط سخت سي، دوهم د پوهنتونونو حاضرۍ جدي کنټرول سي، درېیم د پوهنتونونو شقي د نمرو ورکولو سي، د هر مضمون دي دا کنټرول سي، او ځینې نور کارونه سي، دی کولای سي له نوې ټکنالوژۍ په ګټې اخیستلو سره لاغو استفاده وکړي، کولای شي د دې مخه ونیسي. نو دلته دوه علته دي، یا اراده نه موجوده، یا خپله دا خلک ممکن په دې کې یوه فیصدي چې هغه په اصطلاح محصلونو په فیسونو کې ولري، چې هغه تقریبا پنځم شپږم سمستر کې درس شروع کوي، یا یوازې امتحانونو ته ورځي، یا هماسې امتحانونو ته هم نه ورځي، اسناد په پیسو.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څانګې خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
आशिकी सब हसी रंग पाई माला